جهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په A11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا وران شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوي افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلک هم هلته میشت دي. هغه افغانان چې کارتون یې لري ثبت او راجستر شوي دي هغوی ته د بدیل ته باید ورکړل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په A11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په اخو ډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو دا عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د ځورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خوله وویل چې په ځورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په وروستي اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوي نه دي. کوم وروستي راپورونه چې خپر شوي دي د خیبر پښتونخوا له ایالت او قبایلي سیمې بې ځای شوي کډوال دي.
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسي جرګې د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي. د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خبره ډېره بې بنیاد دی. افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي. په تېرو دوو کلونو کې د کډوالو چارو په وزارت نه ډېر غټ تور و چې هلته په میلیونونو ډالر اختلاس شوی و. کاري وړتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبرې ردوي.
د رپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هره ورځ په سلګونه افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تېښته خپل هېواد ته ستنېږي.
کډوال یوازې له افغانستانه د باندې ستونزه نه لري، په داخل کې هم بې ځایه شوي افغانان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر چمتو کړی او نظر پوښتنې ته وړاندې کړی ده. په دې مقصد پرون په کابل کې د 30 ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغون شوي وو چې د دې مسودې په اړه نظرونه او غوښتنې د وزارت له مسؤلانو سره شریکې کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد د 30 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوې مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بې ځایه شوي کورنۍ همداسې بې ځایه پاتې او کال په کال د ورسره یوه اندازه عاجلې مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بې ځایه شوي کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړئ.
خاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بې ځایه شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو، UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیونو کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوسمهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
جوزیان کې پخوانی بیجرسنګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچی ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شیان ابھی ضرورت لري. دولت په خپله ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کی دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادی راډیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغې پکې واوسېږي، په دستجمعي شکل یا د کمپ په شکل، هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري، اکثره په یو کور باندې بوجي دوه درې څلور پنځه پامله اوسېږي. بل دا دی چې هغه ولی کومک وي نوسیار او ډبلیو پي ورسره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. پیشنهاد دا دی چې دغه بې ځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادی راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نامنیو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاتی، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي کله چې دغه پنځه کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي، حکومت او بهرنۍ مرستندویه موسسې به یې د مالي او تخنیکي امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مخکخي خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باورو چې دا د یوې افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
خو په ځینو مواردو کې د ښځو قانونوال او د ښځو نظریاتو ته کم ارزښت ورکول په ډېرو محکمو او محسوسو حالاتو کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوروي. او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا افسران دي، د دې نه شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوستۍ چې باید تایر مرایم شي په غو کې ورته د ډیپارټمنټ یا د ځینو کسانو لخوا خنډونه مخکې کېږي، او اکثرا رهنما استاد کوم چې دی هغه په موقع او په خپل وخت نه ګوري، او دغه موضوع باعثده ګرځي چې د دوی هغه علمي طرحې په خپل وخت او زمان اجرا نه شي. د هغو سره سره کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو دپاره پوهنتونو ته لیږي او هغلته باید ښځې خوندیدې شي، په ډېرو مواردو کې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري، دغه چانس د دوی نه اخیستل کېږي او مدام ته ورکول کېږي چې دغه یوه ستونزه په مجموع کې ګڼل کېږي. او په بعضو مواردو کې چې مور ورسره مخامخ کېږو، هغه دا دی چې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارټمنونو په اړوند په پوهنتونونو کې توضیح کېږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دو دلیل چې تاسو خو په یوه بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو عمر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي. او اکثر موادو کې مخکې ځونه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توضیح کېږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نه زه په پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه: اقتصادي مسلې ته، اداري مسالې ته او تعلیمی مسالې ته چې په دغو برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي، تاسو د ښځو د یوې فعالې په صفت باندې د هڅه نه ده کړې چې نور مېرمنې له ځان سره یو ځای کړي او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو دغه ستونزې تر یوې بریده پورې هوارې شي؟
موږ نه باید یک طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دو تورن کو څه حق نه ورکول کېږي، خو په ډېرو مواردو د کله ښځه یوه ریاست ته یو پوست ته د اداري کار لیدلي دوی خپله یعنی نه غواړي اقدام نه شي کړی، مطرده ده وي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنی تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی، او زه په دا خبره چې ما کومه تاسته وکړي ما فعال کړم، وایي زه اکثرا د مران څه په مسایلو کې ډاکټرې نوم ویلي دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ښوونځي په نسبت کوم امتیازات چې غواړي ارن دی ور نه رئیس په څېر ما برخورد کړی، کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوی نه یم. په کومې ستونزه چې ما تاسو ته چې دغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د ښځو ستونزو ته اشاره وکړي او د ښځو دغه د ضعف ټکي ته مو هم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوستونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي، ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تا روخی اکثرا خود یه دلیل کسی به کورون مسئولیت هم بیدی به کچه مسئولیت هم بیدی به نسبت اداری چارتا او نسبت علمی و اکادمی با چارتا نکس به تفاوت ما رو میدی نبوده او سه بی باید یه تخود رو میدی او بقاطیت بخفل حق ندفاع نو دیر وقت په دغه مسئله کې زه خپله ښځې ملامتوم، دوی خپله نه غواړي او دوی خپله غواړي شاته واوسي او د دې مسئولیتونو د ځانونه تیر باسي او هغوی خالي کړي چې دا مسئولیت ولې په ما راشي کېده چې نورې پسې ما کار نه دی. او همداسې که اداري فعالیتونو کې یو څه ګونده ښځې نو هرې نورې باید وخت ورته ورشي چې طبیعه د لسو لپاره هم د کور مسؤلیت ورته غواړي دي او هم د ماشومانو د روزنې مسؤلیت او هم په دفتر کې کار دوی اکثرا د همدې وضعیاتو مسؤلیتو له امله اداري کارو ته
کریمه جان دریز مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.